درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام انا نکله و احترامات مکول کی کتنه من غولری سکون کو زه پرشنا غم خور یم سر به هم تاسو ټول تشرق واس پم عدد ول سم ټوګی جغرافیه مضمون شپاره سم لوسته هله د چاس ټول کتنه من غولری سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د سیاج هم په تنوی درنو سکون کول سرنګ چی تاسو ټول په هیشین نن رزم رستا سوره شپاره سم لوسته نو هله د چاس ټول کتنه من سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کی ټول سره کړي وو سری او نو لوسته پراو د کی ولري کتنه من سکون کو نن رز شپاره سم لوسته سم رستا سو درځه هدف عبارت دی له پوسټ پنری کې دوی موبایل او ټلیفون درې امپیکټس پنری کې اټسلارم انټرنیټ او ایمیل پینځم د سپورمکیو شبکې دا هغه د پینځم مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو پلس کول ولو په حق لبې په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راوړو نو هله د چا ستور کډر منځ کون کې د لوستر پایپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جواب للی چې کون کو د لوستر پایپر شبکې کې لمړی موږ تاسو پوسټ پنری کې پیژنو چې پوسټ پنری کې څه ډول کیږي او سره ول ګټه څه کیږي ورو کډر منځ کون کو کچېره موږ تاسو تیری یا هم په خاني منو ته پام لرنه وکړو نو د دې په حق له موږ تاسو پوهیږو چې په بخانی زمانو کې هم په تیر نړۍ کې پوسټي سیستم موجود نه و چې دا غوي پوسټي سیستم په دې ډول سره و یعنی د چې وړ کوم پالیتونه چې بدی سره تر سوال هغه کې چې د چین هیواد او مصر او یونان او افغانستان او هم روم هر هیواد چې په دې ټول هیوادونو کې بل حیوانات او الوتونکو څخه په ګټه اخیستنې سره لیکونه او پیغامونه په دې په واسطه سره انتقالیدل چې ورسره د هغه څخه بیا مختلفې تغیرات پکې راغله چې دا پروسه چې و په هغه وخت کې ډیره ځنډنۍ و یعنی کله چې بده یو لیک دی وسیم څخه وبلی سیمه ته انتقال وي په هغه وخت کې به نن ورځ بده میسج ولیکي یا هم دغه لیک چې بده ولیکي په هغه وخت کې به کله چې بده شخص په پليتوګه سره یې هم د حیواناتو په واسطه سره چې به د لیک تر هغه ځای پر رسوي تقریبا میاشت دوی میاشت او حتی قلب هم وخت نیوي چې بیا بده د هغه لیک بیرته پیغام راستول کړي نو دا په پروسه چې به ډیر ځنډنۍ و خو ورسره دا په مختګونو پراتک سره کله چې په اقتصاد کې پرمختللي شغلونه را مې سره لاله او د پوسټي خدماتو په واسطه سره یې خپل ارتیاوی د اړیکو په برخه سره مخې ته ولاړل نو دي ټول په خپل ارتیاوی د خدماتي وسلاتو یې دا پوسټي خدمات په واسطه سره پرکولې چې په دغه وخت کې پوسټي تشکیلات نیم دولتي وو او د منځنۍ پیړۍ تر نیمایي پورې دوام کوي خو دا کار شو په قرار شکل سره یې تغیرات وموندل او په لږ وخت کې زیات پرمختګ وکړل چې په اتلسمه میلادي پیړۍ کې پوسټي ساحه چې وو زیات پراخ شوله او یو کول سپی چې د اړیکو یو باوري وسیله په توګه سره وپیژندل شي او خلکو ته د هغوی لیکونه وسپاري نو کې وادونه په خپل منځونو کې د پوسټي تبادلې لپاره دوه اړخیزه سراسري موافقنامې لاسلیک کولې چې دغه موافقنامو په واسطه سره به کله چې بدی لیکولې کې مثلا دی به یو لیکولې کې یا به هم یو پارسل دی ویسی می څو بلی سیمه تلیږي نو هغه شخص چې به دا پارسل لیږي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي او هغه شخص چې به بیرته دغه پارسل تر لاسه کوي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي چې یعنی ما دغه کوم پارسل چې تاسو سره استول و دمه تر لاسه کړی دی د دوه ترمنځ ما یو موافقنامه و چې د اعتبار په توګه سره به کار سره تر سوې چې ورسره د هغه څخه د لمړي ځل لپاره درنو ځکون کو د نړۍ د پوسټي اتحادیه د ټولو پر مخلولو کې وادونو ترمنځ اتلس او 18 میلادي کال کې د المان یو د پوسټ ادارې کارکونکو هرنر په واسطه سره تر حاصله او خپل دولت ته وړاندیز وکړل چې دغه طرحه باید یو کانفرنس لاره څخه دولتونو استاذ ته د استاذو په ګډون سره ټول کسان باید وجود ولري چې به حضورمانی وسی او روس د هغه څخه ټول ته اوروپ پیژندل شي نو بیا په 1903 میلادي کال کې د سپټمبر د میاشتې پر 15 نیټه گیویشتي ودونو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړل چې دغه کانفرنس د برهند مهدی په نامه سره یادیږي او دغه الحسلیک شو کله لاسلیک سو نو موري پریکړه په حقیقت کې د پوسټي اتحادیې بنسټ ګڼل کېدل کله چې دغه پوسټ له عمومي اتحادیې سره ډیر سو نو په هغه وختونه کې ډیر زیات شمیر نور هیوادونه هم سره یو ځای شول چې د پوسټ د نړیوال اتحادیې په نامه سره ونه مو شول چې په 1999 میلادي کال کې د دوی د غړو شمیر یو سلو نه اتیا هیوادونه ته ورسېدل او هم تر نن ورځې پورې دغه د پوسټ کوم پروسه چې د جریان لري او خلک قرباني باور کوي نو خو ځکه کوم کو تر دې دمه پرې مرجو تاسو پوسټ پر نړۍ هو پیژنې و سم د لوست راتلو کې به تر ازو چې په دې برخه کې به مرجو تاسو موبایل او ټلیفون اپشن چې موبایل او ټلیفون څه ته ویل کېږي که در مونږ د کوم کو د چې مرجو تاسو پوهیږو موبایل په اسري ټکنالوژي کې ټلیفون یا هم موبایل په ډله ایز رسنیو کې یو لړ ډیر مهم او اړیکو له جملو څخه شمېر کېږي چې له هغه څخه مرجو تاسو په جغرافي مسایلو کې د اړیکو د نیولو په برخه کې د وسیلې په توګه سره ګټ اخلو یو لکه مثلا مرجو تاسو د ځمکې آب او هوا اقلیم معلومول زلزلې او لګیدنی همدا دارنګه سیلابونه سوداګریزي او اقتصادي معلومات لاسته راوړل المریض هم شمسي نظام پیژندنه دا ټول مرابطه کول سو د ټلیفون یا موبایل څخه به ګټه اخیستنې سره کول سو چې دغه په باره کې معلومات لاسته راوړو نو یو هغه ځکهونکی چې غواړي د سیمه کې د جغرافي جوړښت په باره کې یا هم د هیوادونو د جغرافي جوړښت په باره کې معلومات لاسته راوړي دغه د پاره د اړینه ده تر څو د موبایل د ټکنالوژي سیستم سره باید آشنا اوسي او موبایل څخه باید ګټه واخلي همدارنګه کدرمن او ګلالي زده کوونکو موبایل یو له هغو وسیلو له جملو څخه دی کوم چې د لومړي ځل لپاره د ګرام همبل په واسطه سره موبایل په 1391 میلادي کال کې د اختراع شوی دی چې د یو بي سي په توګه سره و یعنی موږ تاسو ویلی سو چې دا موبایل چې دی یو له هغو وسیلو څخه دی چې مهمه وسیله ده یعنی کله چې د ګرام همبل په واسطه سره لومړی د موبایل اختراع شو نو د انسانانو ژوند کې لوی قدم و چې وروسته بیا بي سیمه ټلیفون چې و هغه په خپله د دې اختراع شو په 1991 میلادي کال کې لومړنی اختراع و چې دغه پیغام د ګولیمو مارګونی په واسطه سره له اروپا څخه د اطلس سمندر څخه هغه خواته د مهابره شو او دغه ازمایښ وشوتل چې د رادیو سپو په واسطه سره اړیکو نیول امکان لري چې دغه عمل د شپاخي پیغام د لژلو فایل دی چې لیو سړی څخه او بل سړی ته د کوچنی ماشين په واسطه سره انتقالیږي او په لیرو واټنو او فاصله کې مرته تاسو کولی سو پیغامونه یو بل ته ولي شو همدارنګه درنو قدر منځ زکونکو په نړۍ کې دا کوم اختراع چې و د موبایل د یو لپاره مختلفو اختراعګانو له جمله څخه و چې د خلکو ترمنځ واټن او فاصله راکمه کړله د دې تر څنګ درمن ځکونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه ورسته ډېری اړیکه او چټکی اختراعګانې رامنځته شولې چې اسري ټلیفونونه د زرګونو ټلیفونونو ځای ونیول ملګرو ملتونو په 1992 میلادي کال کې بي پري مخابراتي جوړې کړلې یعنی د هغوی مرکزونه جوړ کړل د ملګرو ملتونو نماینده ماک برانچ لومړی پیغام د پاریس له یونیسکو څخه د ټولې نړۍ هیوادونو ته خبر کړل چې په 1928 میلادي کال کې د ترانزیسټور اختراع د نړۍ د مخابراتو په برخه کې زیاتې اساتایو مې استقرالي او زیات شمېر کسان یې وکول سپ چې د موبایل څخه استفاده وکړي چې دا موبایل شته په خپل یو لپاره مختلفو وسیلو له جملو څخه شمېر کیږي چې نن ورځ په ځاګه کاج سره انسانان له موبایل څخه استفاده کوي او مختلف معلومات د موبایل په استفاده سره لاسته راوړي نو کدر من زکون کو تر دې دم پر مرو تاسو موبایل و پیشندې او د حقیقت څخه د ګټې اخیستنې په حق مو معلومات لاسته راوړل اوس هم مرو تاسو راځو د لرو سره فلون کې برخې ته چې په دې برخې کې مو مرو تاسو پاکس و پیشن چې پاکس په نړۍ کې ستوي کې پاکس درنو زکون کو هغه ماشين یا هم هغه آله ده چې د هغه په واسطه سره مرو تاسو کولی سو پیغامونه په لیکنې باندې سره ولیکو مرو تاسو ویلی سو پاکس دې درنو زکون کو د جغرافي په ټول سم کې یو له مهمو اړتیاو څخه یو هم پاکس دی چې ګټه اخیستنه د هغه په واسطه سره پیغامونه لري او نږدې سمو ته استول کیږي او مرته تاسو کولی سو یره نږدې سمو ته د پاکس په واسطه سره پیغامونه یې هم لیکونه ولې شو چې له پاکس څخه ګټه اخیستنه د اړتیاو د حقایقو او د مستند کولو لپاره په جغرافي او نورو برخو کې ډیر اساتیاو رامنځته کړی دي چې د هغه له جملو څخه مرته تاسو ویلی شو چې د هغه له جملو څخه یو په خپل صنعتي برخه د سوداګرۍ او تولیدي وسایل دي صادرات او واردات او د سنور برخه دي چې موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستلی شو همدارنګه کډر مونږ زکونکو فاکس نوې ټکنالوژي چې د 1900 میلادي کال کې د ریچارډ نرجر په واسطه سره اختراع شو او لومړنی پیغام یې د نیویارک څخه لندن ته واستوه چې وروسته د هغه څخه په 1920 میلادي کال کې د ماشين په جوړښت کې د اجزاو کې د سمون لپاره بدلون رامنځته شو او نور پرمختګونه پکې کې مېستر راوړل او همدارنګه د فاکس لیکنې پیغام د انتقال وسیله ده چې د کاغذ پر مخ باندې مرابطه ست لیکنی پیغامونه او ریپورتونه مرابطه ست دي کې او دغه ماشين د نن نه نه بس یا په 100 ثانیو کې یو ټاکلي ځای ته رسي مثلا د یو کې واده څخه اول کې واده په کاغذي ډول سره مرابطه ست پیغامونه انتقال یې چې فاکس میخانیکی وسیله ده چې د هغې په واسطه سره اطلاعات او اسناد په لیکنی ډول سره د یو سند په توګه سره انتقال یې او د فاکس ماشين له اختراع څخه وروسته تجارتي او صنعتي اسانتیاوي رامنځته شوې چې د هغو اسانتیاوو په واسطه سره په تجارت کې او صنعت کې مختګونه مېسترالاجي چې پاکس نه وځي په سوداګري او صنعتي موضوعاتو کې یو له مهمو موضوعاتو له جملو څخه شمېر کیږي بلکې په مصنوعي سپور مکی کې هم ورته کار اخیستل کیږي چې محرم اسناد او نیوي کشفیات لازمي کې څخه فضا او له فضا څخه زمکې ته لېږدوي نو الحمدې عمل څخه مو راوته سټور ویلای شو چې پاکس له ډلې ایزو رسنیو څخه دی چې د هغه په واسطه سره شخصي او رسمي پیغامونه سوداګري تجارتي همدارنګه ارتباطي پرسونل د ټولو حقوقي او صنعتي معاملات او د سنور شپې په لاندې وخت کې مرته سولې او نږدې سموته استول سوال 3 کټ اخیستل شو نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو فاکس وپېژندئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو انټرنیټ او ایمیل پېژنو چې انټرنیټ او ایمیل څه ته ویل کېږي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو په اوسني عصر کې ژوند کوو، موږ او تاسو د انټرنیټ او ایمیل سره آشنا یو او د دې کلمې په هکله معلومات لرو. خپل ډول سره ویلی شو چې د مخابراتو ډېرې نوې وسیله انټرنیټ او ایمیل دي چې د جغرافیې او نور علومو د ژوندانه په نورو برخو کې ځانګړی دنده سرته رسوي او په یو پرمختللو ډنو له جملو څخه شمېرل کېږي چې پرمختللی او عصري ټکنالوژي ده. جغرافیه پوهان د سیډنو په ټولو مرکزونو کې د پیغامونو د انتقال لپاره له دواړو وسیلو څخه په پراخه توګه سره ګټه اخلي شي. دغه دواړه وسیلې د ډیرو یو له مهمو خبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دوی دغه په واسطه سره پیغامونه اخلي او یو بل ته یې لیږي او په ځانګړي محرمانه ډول سره هغه یو بل ته انتقالوي او هر اندازه چې وغواړي په لنډ وخت کې دوی سرته رسولی شي. چې دغه دواړه وسایل څخه ګټه اخیستنه په ټولو دولتي سوداګریزو موسساتو کې په ورځني ژوند کې او شخصي ډول سره سرته رسول کېږي. نو موږ ویلی شو قدر منو زده کوونکو دغه انټرنیټي وسایل یو له مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې وون په نننی وخت کې له عصري ټکنالوژي څخه شمېرل کېږي. او همدارنګه کمپیوټر د نونسمې پیړۍ په نیمایي کې په کار باندې پیل وکړل چې په 1923 کال څخه بیا تر 1950 میلادي کلونو پورې زیاته وده وکړله. کله چې ویلیم شکلي ډیجیټل ماشین کشف کړل نو کمپیوټر نور هم وده او پراختیا پیدا کړه چې انټرنیټ د کمپیوټر ځانګړي پروګرام له جملو څخه شمېرل کېږي چې له یوې بېلې شبکې په واسطه سره د کمپیوټر سره ونښلول شوی دی او بېلابېل پروګرامونه نه یوازې چې پیغامونه انتقالوي بلکې تصویرونه، علمی متنونه او نور ټولنیز، سوداګریز، سیاسي او داسې نور کارونه چې دي موږ تاسو د کمپیوټر له لارې د انټرنیټ په واسطه سره د پام وړ شخص ته موږ تاسو رسولی شو او خپلې ورځنۍ اړتیاوې ور باندې پوره کولی شو. انټرنیټ یو تنظیم شوی سیستم دی چې د بشر په نننۍ ټکنالوژي کې د پیغامونو او اطلاعاتو په لیږد کې د چټکۍ او شی منبع په توګه سره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو بل برخه چې د زموږ تاسو د لوست د سپورمکیو شبکه ده چې د سپورمکیو شبکه یو له مهمو شبکو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې سپورمکی د ریموټ سنګ د نوی ټکنالوژي ډیر اصلي وسیله ده یا هم عصري ټکنالوژي له جملو څخه شمېرل کېږي چې جغرافیه په هاند دي ور کړی د جغرافیه اړوند مسائل د ځمکې په کوریا او فضا کې چې تر اوسه نه دي کشف شوي د دې په واسطه سره کشف کړي دي او انسانان کولی شي چې د دې په واسطه سره مختلف معلومات لاسته راوړي. موږ ویلی شو چې مصنوعي سپورمکی شبکې چې د ځمکې او فضا په حق معلومات موږ ته ستره کوي د هغه رول په جغرافیه کې موږ ته ستره څرګند دي. یعنی موږ تاسو کولی شو د مصنوعي سپورمکی په باره کې د کرنې قانونو او طبي زیرمو په حق له سیړنه وکړو، همچنه آب و هوا اقلیم وړاندوینه وکړو، د ځنګلونو شتون، د کبانو ښکاري سیمې، د ویډیو لښونې او سوداګریزو مالونو انتقال او داسې نورو سیمو په حق له معلومات موږ تاسو د مصنوعي سپورمکی په حق له لاسته راوړل شوو. سپورمکی مخابراتي سیستم د کمپیوټر او ټلیفون په مرسته باندې سرته رسیږي چې د سولر ټلیفون یا هم د سیل سولر یا هم سیل په نوم سره یادیږي چې د سپورمکی مخابراتي سیستم د نوې ټکنالوژي پیچلی سیستم دی چې له فضا څخه ځمکې ته اطلاعات لیږدوي چې د ډاون لینک او په نامه سره یادیږي او هغه پیغام چې له ځمکې څخه فضا ته لیږي چې لینک او په نامه سره یادیږي چې سپورمکی په فضا کې د استواده کشي عمود، مایل یا هم موازي او ټاکلو مدارونو کې د ځمکې په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی چې ځینې مصنوعي سپورمکی له ځمکې څخه په یو واټن کې ثابت ساتل کیږي. نو درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو مخکې په موضوع باندې ولوستلې هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوونکو به یو سمات مات لاس تر وړو او سیږي او پوسیو او سیږي. تاسو د لاس راتلونکي به تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده، په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال سپورمکی یو شبکه تشریح کړئ، دویم انټرنیټ او ایمیل تشریح کړئ، دریم پاکس تشریح کړئ. دا هغه درې مهم موضوع باندې چې تاسو ټول به په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوئ او هر سوال ته په ځواب لیکئ. نو نو قدر منځ کوونکو تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پاتې ورسېږي. وخت لا پمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې کول کی قدر مناوګل لې سکون کو زبرښنا او خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مې ماده یو لسم ټولګي جغرافیه مضمون چې پاره سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر مناوګل لې سکون کې برت روغ او جوړ صحت مند او سې شه د صحت چمې وبون پتن درنه ځکه کو تاسو مې لوسته شو د نن ورځې لوش پاره سم لوستې نو هله د چې تاسو ټول کو جوړ سکون کو باندې تیر ورځې لوسته نه په پراو د کې ټول سره خپل ځانونه سره لوستل او سې او نو لوسته پرامره کې او چمتو والی ولري. خوشحال کون کون مز مرستا سوش پر سم لوس در سی اهداف یم هغه موسکانی چې نن مز بم مرستا سوش پر لوس کول ولو عبارت دی له لمړی د انرژي د منابع جغرافي بیش، دویم پنړی کی قانون او د هغه اهمیت. دا هغه دوی مهم موسکانی دی چې نن مز بم مرستا سوش پر لوس کول ولو په هغه ته به په پر ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو خوشحال کون کو ستاسو د ټولو درنو او ګلې سکون کو د پرته او چاو دقت په هیله ما هله د چې د لوست په پر سر ماتیا وکړي او یو څه تاکري کدرمنو ګلری سکون کو اوس هم د خپل نن ورځې نوې لوست پر نور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوې لوست کې لومړنی موضوع چې د انرژي د منابعو د جغرافي ویش په حق ته چینن ورځ به موږ تاسو د انرژي د منابعو جغرافي ویش په پیژنه او دغه په حق له بش په معلومات ترلاسه کوم. کتر مونږ وکړه لیست کوم کو ک په عام او خلص ډول سره موږ وایو موږ ویل سو په ټوله نړۍ کې د انرژي منابع یو ډول یا هم یو شانت نه دي، یعنی یو ډول برابر ډولونه نه لري، بلکې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په پرمختللو برخو کې په پاشلي توګه سره موجود دي، یعنی دی په نړۍ په هر برخه کې په جلا جلا شکل سره او په جلا جلا ډول سره پیدا کیږي. همدارنګه نړۍ په ډیرو برخو کې انرژي سرچینې نه موجودې دي چې انسانانو ډیر په خاص څخه د هغوی څخه په کار اخیستنې باندې پیل کړې دي او خپل ورځني کارونه د هغو په واسطه سره سخت رسي. موږ ویلی سو که در مونږ کوونکو چې دغه کومې انرژي منبع شي یا هم کوم قانون چې دی په هغو هیوادونو کې چې د انرژي منبع لکه د ډبرو سکاره، نفت او ګاز اوبه په نړۍ کې په پراخه کچه سره یا هم په پراخه اندازه سره پیدا کیږي، نو موږ ویلی سو د ډبرو سکارو زیرمې په نړۍ کې د ځینو لویو وچو لکه اروپا، آسیا، امریکا او جنوبي نیمه کره په ځینو سیمو کې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه د اروپا کې بیا د فرانسې او بلژیک، هایلینډ، المان، پولینډ او په هیوادونو کې د ډبرو سکارو زیرمې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي او د دغو سیمو کې دغه د ډبرو سکارو زیرمې زیات پرمختللې دي او زیات اقتصادي ارزښت هم لري. نو که په لنډ او خلص ډول سره موږ وایو، درنو زده کوونکو، هم چنان په آسیا لویه وچه کې کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان پکې میشت دي، په آسیا کې هم په جاپان او ویتنام، په شمال کې په چین، هند، ایران او همدارنګه د سایبریا د کرښې په اوږدو کې د هغې په غرونو کې هم د ډبرو سکارو زیرمې موندل کیږي چې په پراخه کچه باندې ترې استفاده کیږي او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې ترې ګټه اخلي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو منبع یا هم سرچینې موجود دي چې د شمالي نیمه کره پرتله لږ دي. یوازې د ټولې نړۍ د رایستل شویو زیرمو په سلو کې 15 برخې جوړې کړې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو لویو وچو کې لکه په استرالیا، افریقایي او جنوبي ختیځو او جنوبي امریکا کې په چیرې بیا په چیرې کې د ډبرو سکرو په زیاته کچه سره موندل کیږي. د دې ترڅنګ په شمالي امریکا کې د امریکایي په متحده ایالاتو کې او همدارنګه امریکا په متحده ایالاتو کې د ډبرو سکرو مهم تولید کوونکي ځایونه چې دي، ډېر لوی زیرمې پکې موجود دي چې زیات شمېر کسان ترې استفاده کوي. نو موږ ویلی سو چې نفت د اروپا په بلژیک، انګلستان، المان، فرانسا، ایټالیا او هایلینډ کې موجود دي. همدارنګه په آسیا کې د نفت زیرمې په روسیا، منځني ختیځ، عراق، ایران، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، قطر او کویت کې متمسکر دي او په دغو ځایونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که در مونږ ولې ځکه کوونکو په نړۍ کې د غازونو جغرافي ویش کې چیرې موږ تاسو په پام کې ونیسو، موږ ویلی سو په آسیا، روسیا او یو شمېر نور خپلواک شوي هیوادونه لکه ترکمنستان چې دی په نړۍ کې د غازونو تر ټولو لوی زیاتې زیرمې لري، چې ایران هم د طبیعي غازونو په لرلو سره د نړۍ یو له بډایو او شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر هیوادونو ته خپل غازونه انتقالوي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په امریکا کې، په امریکا په متحده ایالاتو او کاناډا کې زیاتره اندازه طبیعي غازونه تولیدیږي چې دغه د امریکا متحده ایالاتو د طبیعي غازونو یو مهم تولید کوونکی او مصرف کوونکی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه د دې ټولو سیستم چې د هغه د فابریکو سیستم یا هم داسې نور زیات سیستمونه چې د ټکنالوژي او د پرمختګ نور سیستمونه چې ټول د غازي سیستم په واسطه سره مخ ته ځي. همدارنګه نفت صادرونکي هیوادونه به د ګاز زیرمې هم لري لکه د وینزولیا په نړۍ کې د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونه له جملو څخه شمېره کیږي. نو که خلاص ډول سره موږ وایو په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش دي، په هغو 500 نهیو کې چې د اوبو د برېښنا ډېر پرمختللې ځواک لري، د هغو له جملو څخه یو په اروپا کې لویدیځ جنوبي مرکزي سیمې دي، دویم د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالات دي، دریم په آسیا کې جاپان دي، څلورم یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې له دې پلو څخه زیات اهمیت لري، او روسیه او اروپا په برخه کې د برازیل ختیځ غرنۍ سیمې هم له دغو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش په کې موجود دي او زیات شمېر پرمختګونه مخ ته راوړي دي او هم چنان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو په نړۍ کې یا هم د انرژي د منابعو جغرافي ویش ولوستي او د دې په حکم معلومات لاسته راوړل. بس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت وپېژنو. یعنی په نړۍ کې قانون یا هم قانوني منبع څه اهمیت لري او د دې ارزښت څه دی زموږ او تاسو په ژوند کې. ورځ کوونکو تاسو ټول د افغانستان په برخه کې د هغوی د قانون او د هغوی د اهمیت په حق له معلومات ترلاسه کړل چې قانون زموږ په هیواد کې په کوم سیمو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د هغوی اهمیت او ارزښت موږ په ګران هیواد افغانستان کې شته او څرنګه زموږ او ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. نو موږ که په لنډ او خلص ډول سره ووایو، ویلی سو چې قانون نه یوازې زموږ په هیواد کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري ټولنو د هوساینې او اقتصاد پرمختګ لپاره ځانګړی ارزښت لري. یعنې نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې قانون مهم رول لوبولی دی، بلکې د دې تر څنګ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کوم قانوني منابع یا هم قانوني سرچینې موجود دي د ټول بشر د هوساینې او د اقتصاد په مرحله کې ځانګړي ارزښت او اهمیت لري او ټول هیوادونه د خپل قانوني منابعو د لورې څخه کولای شي خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي. ویلې سو چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه له بیلابیل قانوني توکي لکه د سون توکي چې دي، ودانیز توکي دي، منرالونه دي، بیلابیل فلزات دي او نور څخه په ګټو اخیستنو یا هم په ګټوره توګه سره کار اخلي. نو ویلې سو چې د ځینو په حق له موږ او تاسو مخکې هم معلومات ترلاسه کړي وو، خو موږ هغه معلومات ترلاسه کوو د حقوق قانوني توکو په ډله کې چې د انسانانو ژوند یې پره بدلون ورکړی دی، د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستل دي، د انسانانو په ژوند کې نورې هم اسانتیاوې راوستل دي. نو ویلې سو چې دا د هغو هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پراختیا په برخه کې لوړ ارزښت لري او همچنان د هغو له جملو څخه یو په خپله د سون توکي دي لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره. دا هغه درې مهم توکي دي کوم چې د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دي او د هغوی په اقتصاد کې لا هم پراختیا راوستلی ده. همدارنګه د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو که درمنو زده کوونکو هغه طبیعي قانونه کوم چې تسبیح شوي ونه اوسېږي، یعنی ناچانه شوي نه اوسېږي، هغه هیڅکله هم د اخیستلو وړ نه دي. یعنی هغوی نسي کولی چې اور واخلي، خو په پیټلوري او کیمیاوي تاسیساتو کې بیا تسبیح او بیا ورڅخه د سون ورتوکو او نورو بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ګټه ځنې اخیستل کیږي. یعنی کله چې دوی تسبیح سي، دی پیټرولي او کیمیاوي تاسیساتو څخه وروسته دی چانسي یا هم تسبیح سي، بیا نو موږ تاسو کولای شو چې په بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ترې واخلو او هم چې نن موږ تاسو کولای شو د سون د توکي په سیر باندې ترې استفاده وکړو او خپل ورځنیزي اړتیاوې ور باندې پوره کړو. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو دغه کوم ګاز چې دی زموږ ستاسو په ژوند کې دغه کوم ګاز چې دی، ګاز د سون یو له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ځمکې په قانون کې په اوبلن او ګاز ډول سره موجود دي او موږ تاسو پیدا کولای شو. نو اوبلن ګاز معمولا یا هم په عادي شکل سره د نفتو له طبقې څخه پورته او له هغه څخه نن ورځ ډیر کار اخیستل کیږي. په ورځني ژوند کې اوس مهال ټول سیستم پر ګاز باندې ولاړ دي، که کورونه تودو د ګاز په سیستم یې تودو، که پخلی کوو د ګاز په سیستم یې کوو، که موټرونه اوس نن ورځ په چاپریال کې چلول کیږي د ګاز په سیستم باندې کیږي. یعنی زموږ ستاسو عمومي کارونه چې دي زیاته کچه یې د ګاز په واسطه سره. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دی درنو زده کوونکو د ډبرو سکاره، د ډبرو سکاره هم یو له مهمو انرژي لرونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا د سون ماده هغه ماده ده کوم چې د نړۍ په پراخه ساحو کې پیدا کیږي او په ډیرو ساحو کې موږ تاسو د سپزولو وړ د زمرو تاسو لپاره. همدارنګه د ډبرو سکاره چې دی په نړۍ کې د انرژي د تولید لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په پراخه کچه سره ترې ګټه ځنې اخیستل کیږي. یعنی د برېښنا په تولید کې، د کورونو په دودولو کې، د پخلي په کولو کې، د اورګاډو څخه د اورګاډو په سولولو کې، هم د هوایي څخه د کار په اخیستلو کې او نورو ځایونو کې په پراخه اندازه سره ګټه ځنې اخیستل کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ په کیمیاوي صنایعو کې لکه د نیلیون په جوړولو کې، پلاستیک په جوړولو کې او نورو چارو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په هغو کې د ډبرو سکاره ډېر کارول کیږي نو لوی زیرمې لري. چې موږ او تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات لاسته راوړل چې د ډبرو سکاره زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې ترڅنګ که در مونږ خوږو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی شو چې د ډبرو سکاره یو له مهمو انرژي تولیدي لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د سون موادو څخه موږ او تاسو زیات استفاده کوم. یو بل ډول چې د سون دغه کوم توکي چې دي درنو زده کوونکو د نړۍ ځینو پرمختللو هېوادونو کې له هغو څخه چې استفاده کېږي هغو له جملو څخه د سون هسته یي توکي دي چې له هغو څخه د کیمیاوي عکس العمل پر بنسټ نه بلکې د هسته ای عکس العمل پر بنسټ باندې انرژي ترلاسه کیږي او د هغو ډېر ښه نمونه یې هم مثال چې دي یورانیم او پلوتونیم دي چې دغه موږ او تاسو ښه مثال ورکولی شو چې د سون د توکي د انرژي یو له مهمو او ډېرو مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي او له انرژي څخه یې د کولی شو چې رڼا تودوخه او پرزوونکي ځواک په توګه سره ګټه واخلو او خپل ورځنیزي اړتیا ورباندې پوره کړو. همدارنګه د دې ترڅنګ فلزات د کاني توکو یو بل برخه ده چې زموږ د افغانستان په برخه کې د هغو ځینو ډولونو موږ او تاسو پیژنو او د هغو په هکله معلومات موږ او تاسو لاسته راوړي چې فلزات هم یو له مهمو صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد په اقتصاد باندې مهم اغېز لري. کله چې لومړني وسایلو پر ځای باندې فلزي سامانونه او فلزي وسایل جوړ شول نو انسانانو د تمدن په ډګر کې ګام کې شته او د دې معنا دا و کله چې انسان فلز په کلکوالي او د ونې د بدلون وړتیا او ټینګوالي په ارزښت باندې وپوهېدي نو له فلز څخه یې د جګړې د ښکار د وسایلو په جوړولو او بیړیو چلولو او ودانیو په صنعت او نور پرمختللو وسایلو کې ترې استفاده وکړل. چې نن ورځ په فلزي شان څخه په پراخه اندازه سره کار اخیستل کیږي. یعنی نن ورځ موږ تاسو ویل چې د اقتصادي فعالیت لکه سوداګری تخنیکی او نورو چارو په پرمختګ کې ډیر بریده پوری پلیزی صنایع په پرمختګ پورې تړلې لري چې په اوس وختونو کې ټول پلیزات کې وسپنه المونیم او چت ارزښت لري او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. نو درنه ځکه کو هیله مندم چې د ریدم پرې تاسو د لوست په حق معلومات ترلاسه کړو او سیږي او یو څه باندې پوسی او سیږي او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدر منځ زده کوونکو کورنۍ دنده د بدن نسبونو لري چې هر سوال به په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوي. لومړنی سوال د انرژي د منابعو جغرافي ویش تشریح کوي. دویم په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت تشریح کوي. نورو قدر منځ ګل لیسه کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندم چې سوم زده کړو او سیږي او پیسې پوسی او سیږي. تر بل داسې درسه پر چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم در په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 شل 2 اویا 300 1 اتیا 11.